السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه وريدونکو د غرمي 12 بجې دي نن د زیارت ورځ او 2000 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه لرو. په سیمه کې د کورونا وایرس په اړه هم معلومات ترکو. خو لومړی خبرونه اورو بیان د ملیحا میرزا ته.
السلام علیکم ټټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته د پښتون تحفظ موومنت غړو په لویانو پرون په پیښور کې پر فضل خان اډوکیټ د حمله خلاف مظاهره کړې. په شمالي وزیرستان کې یو ښځه په هدفي برید کې وژل شوې او د امریکا لخوا د یوې چینایي کونسلګرۍ د تړلو امر پس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا ټینګلي شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو پرون په پېښور کې پر وکیل بشري حقوقو فعال او د غورځنګ مخکښ خړی فضل خان اډوکیټ باندې د برید خلاف مظاهره کړې. نوموړي د جولای په 28 په پېښور کې له حملې روغ وتلی. د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج ته په وینا کې د غورځنګ یو غړي محمد علي وویل پر فضل خان برید د انصاف لپاره د آوازونو د غلي کولو یو هڅه ده. فضل خان د پېښور ارمی پبلک سکول د برید ښکار شو ټولنې شهدا فورم مشر دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د برید غندنه کړې. خدا پی خبر پولیسو په نوموړي د حمله مقدمه دایر کړي او پلټنې کوي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د آزاد خبریال متی الله جان دغه د معاملې نوټیس اخستې او پولیسو ته دغه د بیان ریکارډولو ترڅنګ د ریپورت وړاندې کولو امر کړی. پرون خبریال متی الله جان د سپریم کورټ چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې ته وړاندې شو. سپریم کورټ نوموړي ته د عدالت سپکاوي په کیس کې د سپیناوي لپاره د دوه اونیو وخت ورکړ. دا تر هغې وروسته ده چې متی الله جان د جولای په 28 او تختبل شو او تر 2 ساعته لا درکه وروسته خوشی شو. سپریم کورټ پولیسو ته امر وکړ چې په 2 هفتو کې داغه د تختونې په اړه رپورت عدالت ته وړاندې کړي. د اسلام آباد پولیسو رسنو ته ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په میر علي سب ډیویژن کې ننسار نامعلومه وسواله یو زنانه په هدفي برید کې وژلې ده. د پولیس چارواکي په وینا زنانه په خپل پټي کې واخرې بل وروسته کور ته روانه وه چې په موټر سایکل پرو نامعلومه وسوالو پرې ډزې وکړې او وی وژله. د پیښې وروسته وسوال په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو او د ښځې کورنۍ لا نه دي ویلي چې دا حمله ولې شوې ځکه چې مخکې دا قسمه حملې پر نارینه وو شوې دي. په روان کال کې دا ړومبی ځل دی یو زنانه په نخښه کړل شوې ده. د کورمیز ځای مشران وای په سیمه کې د پولیسو اصلاحات په سمه توګه نه دي عملي شوي. د سیمې مشرانو پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې تورو لګولو چې د پولیسو واک اختیار د پخوانیو او نااهله کسانو لاسته ورغلي او اوس هم د بیګناو کسانو خلاف دفې لګول کیږي چې باید دا سلسله ودرول شي. د انجمن حسینی مشر شاهجی سردار حسین پرون مشال ریډیو ته ویل دوی ته ملرله چې د قبایلي سیمو د انضمام پس پالته ټولې معاملې د قانون لاندې راوستل شي خو داسې ونه شول. له کورمې نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او اعلی وزیر سره دا خبره شریکه کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې ډېر ژر به قبایلي ضلعو ته ماهر او پوهه پولیس اهلکار ورلیږل کیږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 2,98,190 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیر 5,509 ته لوړ شوی خو له 2,14,000 زیات کسان له کووډ 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون ټولو صوبو ته هدایت ورکړي چې په لوی اختر کې د کورونا وایرس په اړه احتیاطونه په سختۍ سره عملي کړي. ولسمشر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د کمانډ اینډ آپریشن سنټر دورې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دا هر وخت ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د نورو چینایي کونسلګریو د تړلو امر وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د جاسوسۍ د تورونو په سر په هیوسټن کې د بیجینګ کونسلګری ته وویل چې په 2 اویا ساعتونو کې خپله کونسلګری وتړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په هیوسټن کې د چینایي کونسلګری د تړلو امر یې د امریکا د انټلیکچوئل پراپرټي یا فکري شتمنیو او شخصي معلوماتو د ساتنې په مقصد کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چین او امریکا تعلقات لا ترنګلی کیږي. بیجینګ د چینایي کونسلګری د تړلو د پریکړې په اړه ویلي چې دا په بېساري ډول کړکې زیاتوي او که واشنگټن خپله پریکړه واپس وانه خسته نو چین به خپل غبرګون وښیي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. په پېښور کې اوریدونکو پرون د پښتون تحفظ مومنټ پلویانو د بشري حقوقو مبارز او وکیل فضل خان اډوکیټ د شیوی برید خلاف لاریون وکړه. په لاریون کې د غورځنګ پلویانو پر فضل خان د حمله غندنه وکړه. په نوموړي د جولای پر 28مه په پېښور کې هغه مهال نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې کله له عدالت نه کور ته روان وو، خو له بریده روغ ووتو. احتجاج کوونکو په خپله وینا کې پر ریاستي ادارو نیوکې وکړه او ویل چې د پښتنو خلاف زور زیاتی دی ودرول شي. امنیتي ادارو د دوی د نیوکو په جواب کې سن نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په ریپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیل کی.
پېښور کې د احتجاجي لاریون تیر مازیګر د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال په پېښور کې پر وکیل فضل خان د ترسره شوي برید غندنه وشوه او احتجاجي لاریون ته د پی ټی ایم یو فعال محمد علي په خپل وینا کې وویل:
نن دلته داسې خلک شته په دې ریاست کې چې هغه د پښتنو په مخه امن نه غواړي، هغه پښتنو له ژوند نه غواړي، هغه د پښتنو د انصاف اواز دباول غواړي. نو د فضل خان باندې حمله دا د انصاف د غوښتو په لار کې رکاوټ دی. په فضل خان باندې حمله دا د انصاف اواز دباول دی.
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنایي جاز دغه لاریون ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی به د دا ډول بریدونو د لارې د خپلې مبارزې نه نه پشا کیږي.
د خان شهید نه واخلا، د بابړې نه واخلا، د ای پی ایس شهیدانو نه واخلا، د کوټې د وکیلانو نه واخلا، تر د بشیر خان بلور، تر د ارمان لوڼی او تر د عارف وزیر، دا ټول د پښتنو د نسل وژنې سلسلې کړې. دا یوازې انفرادي قتلونه نه دي، دا د پښتنو ټول وژنه ده او دغه سلسلې کړې پرون چې کوم د فضل خان سره وشو دا د هغه سلسله ده.
د پښتون تحفظ مومنټ په دې لاریون کې پر امنیتي ادارو د شوی نیوکو په جواب کې د امنیتي ادارو لخوا سندې ویلې شوی، خو په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونونو وروسته د پی ټی ایم په ګڼ شمیر پلویانو د پولیسو او ایف ای ای لخوا د انټرنیټي جرمونو او د ریاستي ادارو په ضد د ولس د راپارولو د دپو لاندې مقدمه درج کړې شوې دي او د پی ټی ایم یو شمیر مشران او پالان د یادو دپو لاندې نیولې شوي هم دي. خو بیا د عدالتونو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي یو شمیر پلویان خوشی کړې شوي هم دي. په وکیل فضل خان د جولای په 28مه نیټه هغه مهال برید تر سره شوی وو کله چې هغه له پېښور های کورټ نه د کوهارت روډ سره نږدې کور ته په خپل موټر کې روان وو. له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې فضل خان د دغه برید لنډه قصه په دا ډول بیانوي:
تقریبا 4:30 بجې کور طرف ته را روانم، نو د دې سرکې گیټ نه چې را مخ کې شي نو دې ټیم کې مانه یو موټر سایکل والا مخ کې شو. هغه باندې دوه کسان چې کوم ناستو، یقیني خبره ده چې ټارګټ کیلرز وو، او تمانچې په ذریعه ما باندې فایرنګ شروع کو. په دې اسنا کې زما د ګاډي بانټ کولاو شو او دې نه پس ما خپل ځان ګاډي کې لاندې خپو سره واچولو. نه ډزه زما ګاډي لګېدلې دي، زه سل پټه سل فیصد دا یقین لرم چې دا نه د نن د یرولو دپاره و، نه د دمکاولو دپاره وي، دا سل پټه سل فیصد زما د وجنې دپاره و. دا زه خودی بچ کړې ما، زما نه ذاتي چا سره سره دښمنی شته، نه د جایداد سلانجې دښمنی سم از نشته دي.
د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې په مشر او د پی ټی ایم په فعال فضل خان دا برید په داسې محل شوی چې سو نه وړاندې د هیواد د دفاع د وزیر پرویز خټک لخوا پی ټی ایم ته د ستونزو د هوارولو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې وه. پولیسو په فضل خان وکیل د برید په اړه پلټنې پیل کړې دي او د پېښور په یکتوت تانه کې د دغه پیښي اف آی آر درج کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو ته غوږی اوریدونکو د بشري حقوقو فعال وکیل او د پېښور آرمی پبلک سکول د بریت ښکار شوو د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ د جولای پر 28 وسلوال بریده روغ وتلی. نوموړي وویل چې نامعلوم وسلوال ور باندې ډزې وکړې خو دې پکې بچ پاتې شو. هم پر دغه ورځ په اسلام آباد کې یو خبریال متی الله جان وتښتول شو خو 12 ساعته پس له هغې کور ته ستون شو چې پر انټرنیټ د سی سی ټی وی کیمرو ویډیوګانو خپرېدو وروسته پر سوشل میډیا د هغه د خوشی کولو لپاره آواز پورته شو. په هغه ویډیو کې ښودل کیږي چې دغه خبریال په موټرو کې سپاره کسان په زور له ځان سره بیایي. په پاکستان کې وخت په وخت خبریالانو او بشري حقوقو مبارزینو تختونی پیښې مخې ته راځي چې اف آی آر یې د نامعلومو کسانو پر ضد درجیږي. دا چې دغه نامعلوم کسان څوک دي، ملیحا میرزاده په دې رپورټ کې دا موضوع څېړلې چې د فضل اډوکیټ پر غږ پیل کړي.
دغه ذکر نه یو موټر سایکل مخکې شو، په موټر سایکل باندې دوه کسان ناست وو، ټارګټ کلرز وو، مخامخ را باندې فایرنګ شروع کو. نامعلومه کیسه دا ده، خو د دې ټولو نامعلومو صرف یو جواب دا دی چې ما خو لنډ ختمه کانې مې چا سره بدیشته نه دښمنی شته، نو زما ذمہ‌وار ریاست دی.
دا د بشری حقوقو مبارز فضل اډوکیټ غږ دی چې په پېښور کې د جولای پر 28 په موټر برید شو. دی وایي د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې خوندي پاتې شو. د فضل اډوکیټ زوی په 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې وژل شوی و. فضل اډوکیټ د پېښې د ښکار شوو کسانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی هم دی. همدغه ورځ یعنی د جولای پر 28 یوه بله پېښه په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان تختونه وه، خو د 12 ساعته لادرکه وروسته نوموړی کور ته ستون شو. متی الله جان د پاکستان پر امنیتي ادارو په تنقید کوونکو کې دی. پر سوشل میډیا خبرو شوو د سی سی ټی وی کیمرو ویډیوګانو کې ښکاري چې په ګاډو کې سپاره کسان د دغه خبریال مخه نیسي او لزان سره بوزي. د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته پر سوشل میډیا دغه د خوشی کولو لپاره آواز پورته شو او د پاکستان امنیتي ادارو ته ګوته ونیول شوه. په فضل اډوکیټ د حمله او متی الله جان د تختونې اف آی آر د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوی دی. دا نامعلومه کسان څوک دي؟ د سوات کامی جرګې غړی حاجی زاهد خان چې په 2012 کال کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی و، د جولای پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې خبر دی چې حمله ور باندې چا کړې وه، خو تر اوسه ورته سزا نه ده ملاوه شوې.
زما یقین به ما ته اډس کړی نه هم د ادارې سړی ما پېژنم، ما نیولی و، ما ول سکیچ هم جوړ کړی، نوم یې هم پېژنم. هم تک قوتونه دي چې دا افغان څوک د حق خبره کوي، چې رښتیا وایي نو هغه رښتیا ویونکی د ټولو قوتونو دښمن. ما کیس خو چې کله احسان الله احسان ذمہواري واغوسته، یاره دا برید بنګ کړی دی، نو هغه یې پایل کړی. په پای کې لیکلي هم دا دی یار چې څوک دا ذمہواري طالبانو قبول کړه، نو په دې وجه باندې موږ دا کیس پایل کوو. تر اوسه پورې په هغه کې نه څه تفشیش شوی دی، نه تر اوسه پورې د یو قاتل یا د یو قتل شوي کس انویسټیګیشن هغه قاتل معلوم دی، نه د هغه مجرم معلوم شوی دی. ټول په نامعلومه کې او په دې اعلان باندې هغه احسان الله احسان و چې دوی موږ ورته معافي وکړه چې دغه په ما کړی او معافي ولا ته ورکړه.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د جولای پر 28 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې تختونکي معلوم خو دي، خو اعلان کیږي نه.
نامعلوم افراد جو ہے وہ معلوم ہے کہ کون ہے.
نامعلوم افراد معلوم دي چې دا څوک دي. عام تاثر دي چې هغه د استخباراتي ادارو کسان دي، نو هم دغه وجه دا چې کوم کسان پیدا هم شي هغوی په دې اړه څه نه وایي، ځکه چې دا باور ترې خستل شوی وي چې څه غږ به نه کوي. دا څه لومړی پیښه نه ده، تر دې مخکې هم داسې واقعات شوي دي، خو په اړه یې کله چا څه نه دي ویلي چې دغه کسان چا بوتلل، چرته بوتلل او څه ورسره وکړل.
ډاکټر مهدی حسن وایي دا د خبریالانو د بشري حقوقو فعالانو د یرولو لپاره د امنیتي ادارو یوه طریقه ده چې په ځینو وختونو کې خو پکې مړی هم ترلاسه شوي دي. نوموړي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن دریس تکرار کړ چې په خبرې په پاکستان کې د رای پر آزاد اظهار او میډیا بندیزونه زیات شوي دي او معلوماتو ته د ولس د لاسرسي حق نه پیژندل کیږي، خو د پاکستان حکومت په بیا بیا پر میډیا د قانونونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د هیواد رسنې تر هر وخته زیاتې آزادې دي او د رای پر آزاد اظهار هم بندیزونه نشته. د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د خبريال متی الله جان د خوشی کېدو پس د جولای په 22مه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د خبريالانو خوندیتوب لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د مبارزه کوونکي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي ریاست ته د ټولو ته تحفظ ذمہواری پوره کړي او د خبريالانو لپاره د قانون سازۍ ژمنه دي سر ته ورسوي.
پاکستان طریقے چلے آگے پخل انتخابی بن شوٹ کی درا وعدہ کرے زخل کو سرا آگے چراشی حکومت کا جو کرد آگے بدرستان اور تحفظ دا پارا قانون سازی کرے درا وعدہ باید چی پورا کی مخال کی اس جگہ نہ معلوم اور معلوم و خبر نیا اب خال کی جگہ چاہ تو پتہ تھا اب باقاعدہ ہے ویڈیو راغری دی موجود آنے بچے معلوم ابھی کرنا موجود آ رہے دا کار باعث حساس پاکستان کے باعث چمن دا قانون احترام کو باعث چمن دا قانون دلا رہے سو غلط کار کے اگر سزا ورکو
کسے ہم دا پاکستان بشری حقوق و وزیر شیرین مزاری پر ٹویٹر پر بیان کے دا خبریال متی اللہ جان تختونا دا بشری حقوق خلاف ورزی بللے د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز د جولای په 22مه د پیښه غندلې او د پیښې د پلټنو ژمنه کړې او د اسلام آباد پولیسو هم رسنو ته ویلي چې د تختونکو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. خو د بشري حقوقو مبارزان بیا وایي حکومت باید د نامعلومو کسانو پته ولګوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22 شارٹ ویوز 12013 15315 او 15555
اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي د احتساب کمی دار نه بیاوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي او اوس چې سپریم کورټ هم په دې اداره نیوکه کړي نو باید چې دا اداره بند کړل شي او د نائب چیرمین مستعفی شي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د بلاول بوټو زرداری له خبرو داسې ښکاري چې دوی ځان له احتسابه بچ کول غواړي. حکومت د دغو تورونو په جواب کې په بیا بیا ویلي چې نائب یو خپل
جولائی پدوشتم پہ لاہور کی خبری کانفرنس تا دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی دے احتساب کامی ادارہ نیب تل دا سیاسی انتقام لپارا کارول شوی او دا موجودہ حکومت د یو شمیر وزیرانو او پخپل د وزیر اعظم پر ضد د درغلیو کیسونه په نیب کې پراته دي. خو تر اوسه یې داغوی پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې او یوازې د اپوزیشن پر ضد کاروایانې کوي. نوموړي وی
نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں.
دی وی نیب یوازې د مخالفینو پر ضد کارول کیږي. خو سپریم کورٹ چې د نیب په حق لا کوم فیصله ورکړي چې پکې یې د نیب اسٹیبلشمنت او د ګډاګي حکومت کوم احتساب کړي د اغلی نرستو د نیب د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي او د نیب مشر دی استعفا ورکړي او د غیر آئینی او غیر جمهوری ادارې ته دی تالی ولګوي. بل پلو د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز او د مواصلات وفاقی وزیر مراد سعید هم په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری په جواب کې پریس کانفرنسونه کړي. د مراد سعید وینا و د بلاول بوټو زرداری د خبرو نه داسې ښکاري چې ټول غله د احتساب نه د بچ کېدو لپاره زور لګوي. دارنګ د اطلاعات د وفاقی وزیر شبلی فراز وینا و چې اپوزیشن غواړي د ولس لوټ کولو ته پرېښودل شي او احتساب یې نه کیږي. په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریڈیو تا دا بلاول بھٹو زرداری او حکومتی وزیرانو دا پریس کانفرنس پاڑا ہوئے.
پاکستان کے تر اس پورے منگ انہوں کا تجھے دین نیب دا حکومتی جماعت کم خلقو تا اللہ سا چولی دا خلقو دا خلی ذکر اس پڑھ لی چی دا گوری چی لگیا دی حق دا نیب چی دا حکومت خلقو تا اڈو لاس نا چی حلن کی حکومت سو سواری ہوئی چی دا ازاد ادارہ دا ٹھول دا پار یو برابر دا خود دا نیب پل تر اس پوری لا کاغذون سفا نشو کاغذون دی دا وجی نسفا کی گی چی دا غی خپل پا کردار باندی گوتی اچتون کی خلق موجود دی زکا چی دا دی دا حرکتون ٹک نی دی کنا زا پا خپل دا گنام چی نیب یو ازاد ادارہ نا دا حکومت دا مقصد دا پار استعمالی گی.
وقت دا اپوزیشن دا غړو شاباز شریف احسن اقبال خواجہ صاد رفیق او د نور یوشمیر پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي. سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تین بجے
او ریدونکو د کورمې مشران د پولیسو په محکمه کې پر اصلاحاتو تنقید کوي او وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دوی تور لګوي چې هلته د پولیسو واک او اختیار مخکینو او د نااهله کسانو په لاس ورغلی دی. د پاړشینار مشرانو مشال ریډیو ته وویل د پولیسو په پوسټونو ګمارل شوي د پخوانیو خاصهدارو او لوی ځواک اهلکار باید لرې کړل شي، ځکه چې په سیمه کې د ډېرو بېګناو کسانو خلاف دفې لګول شوي دي. د دوی په خبره کچېرې دا صورتحال سم نه کړل شو نو د اصلاحاتو عمل ته به نقصان ور ورسیږي او هغه مقصدونه به بې ځایه پاتې شي د څه لپاره چې دا اصلاحات شوي دي. چارواکي وایي د پولیسو محکمې اصلاحاتو په عملي کېدو کې خنډونه شته، خو بیا هم دوی ښه والي ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزین اورو.
په کورما کې د پاړچینار ځای مشران وایي که هغلته په پولیسو محکمه کې پر مختلفو څوکو تعینات پخوانی خصدار او د لوی ځواک اهلکاران لرې نه کړی شول نو د انضمام اصل مقاصدو ته به سخت نقصان ورسیږي. د انجمنې حسینی مشر حاجی سردار حسین وایي کله چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې نو دوی تمه لرله چې نوی نظام تر راتلو وروسته هغلته به ټول معاملات تر قانون لاندې شي او چا سره به هیڅ ظلم او ناانصافي نه کیږي، خو داسې ونه شول. حاجی سردار حسین زیاتوي په ضلع کې پر یو شمېر بېګنا خلکو غلطې پرچې درج کېدل دا ثابتوي چې هغلته د پولیسو واک او اختیار د نااهلو په لاس ورغلی او بله دا چې اوس هم دوی تر ظلم لاندې وخت تېروي.
کار شوی دی کوم بنیاد نه کار شوی دی برنځای کې کار شوی دی آیا د دې کومې د پیلې ګذري دی هغه په دغه خلکو لګو دی آیا مو بهر ملک سره تعلق دی حالا مو بهر ملک ته مطلب د څوکور کړی دی د شتګر چوک وی د شتګر خوش ملک د خمان دی دوه کسانو کې ملک د خمان چوک دی ټیک ټاک نظام او ته په کور نه څنګه چوک ویلې نه وي خطا هغه ماهر قانون دی هغه روشی راته د نظام روان کی.
په دغه اړه د کورمې پولیسو مشر ډی پی او محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ د کامی سیملی غړي ساجد سنتوري سره خبرې وکړې نو هغه ویل قبایلي سیمو تر انضمام وروسته د پولیسو محکمې اصلاحات هغه شان نه دي شوي کومه ته ضرورت وو. قامي سیملي غړي ویل د خصدارو او لوی ځواک د پولیسو په محکمه کې لازم کې دو سره هغلته ټول واک او اختیار هم هغه شان مخکنیو الکارانو ته پاتې شوي چې دغه فیصله اوس ورته د بدلون اصل مقصد په حاصلېدو کې خنډان پیدا کړي. ساجد سنتوري زیاته کړه که هغلته په مهمو څوکو د نورو ضلعو هغه پولیس افسران تعینات شوي وای کوم چې د پولیسو په نظام او قانون پوهېدل نو نن به قبایلي ولس داسې صورتحال سره نه مخامخ کېدل. هغه په اخره کې وویل حکومتي مشران ورسره منلې چې نورو ضلعو د پولیسو تکړه او پوه افسران به هغلته ډېر زر ورولي او بله دا چې لا پخواني نظام پاتې عملي افسرانو ته به روزنې هم ورکولی شي.
کاروبار کی گیا نور غیر قانونی کورونا کی گیا دوی باندې ایکشن و خصل شي ندی حوالے سره مو ته امید را کړی شولې سو پولند وخت کې وو مطلب سو مو خو تکړه خلق مطلب مرج سکتا مده ترانسفر کو.
د 2013 کال په مئی کې د فاټا اینی اصلاحات منځوري ورکړل شو چې لمخې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې تر ورګړې دورستا اف سی آر قانون ختم شو او هغلته د پاکستان نور سیمو په شان عدالتي واک وغځیدو. کڅو هم حکومت د پولیسو محکمه اصلاحات د کېدو داوا کوي خو د کورمې ضلع ولس لا اخستل شوو ګامونو مطمئن نه دي او وایي مخکې په مقابله کې هیڅ بدلون نه دی شوی بلکې هغلته نور هم حالات خراب شوي دي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د خیبر په جمروت کې د تیراکو کې خیل کډوالو احتجاجي پرلت نن په سلیشتمه ورځ هم روان دي. د تیراکو کې خیل متاثرین وای په 2014 کال کې سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوی و، خو تر اوسه دوی ته د بیرته ورستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي ځنګلونه یې غوزان او نور میوې نیولې، نو په کار ده چې اوس له ټولو حقونو مراعاتو سره د ستنېدو اجازه ورکړل شي. دوی دا هم وایي په جمروت کې له تیرو اتو کلونو راهیسې لخپلوا خبریال فرحات شنواری راکوی.
خپل خاورې ته، خپل وطن ته په عزت طریقے باندې د تمام هغه مراحتو کم دي چې نورو متاثرینو ته ورکړي دي، د اغه مطابق چې کوم دی زاغه غواړم.
د تیراکو کې خیلونه بکورشو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. په دې احتجاج کې شریک کسان وایي د تیراکو کې خیلو مهربان کلی راجګال دري او د توینه اتکا لوړان دي. هغه محل جمرو تکړه شول چې کله د دوی په کلیو کې وسلوالو ډلو جګړې پیل کړې او بدمنی زیاته شوا، خو اوس غواړي بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. د تیراکو کې خیلو یو بکورشو وطن مسعود خان مشال ریډیو ته وای چې هلته خلکو ځنګلونه ووهل او د دوی هر څه تالا کړل.
په 2016 کې د خپل ویلې چې ټول او کلیر دوه موږ د سنت زور یو د بل او د بل او د موږ د فورن واپسی وشي. مو وطن بر لوټ شو، مو وطن چور شو، مو وطن کومون یو ورو، مو زمکه لوند شو، مو بوټه ختم شو، مو بده خاصن ختم دی. کماتی لرګي وغزن مو ول او ډبل بیټونه او پنسر ته جوړ شو په ګورجو کې روغل. مو خپل سترګل دلی مونږ سره هر څه شته ان شاء الله. مونږ د پاتم لګیږي چې مونږ د وخیر مونږ انجام وڅیوی. مونږ زنونو مو شمون دومره خپه شوی چې ګوره کستان د چې چې یو تل ونی شو لاسه هغه شو لاسه بیت د مغه رات خراب شو.
په دې احتجاجي پرلت کې شریک د تیراکو کې خیلو ځنې نورو کسانو هم خپل مشکلات بیان کړل.
امانه ما میرزا ګل دو مونږ خپل ته پرسته مه تعلق دی. اوس مون دا خبره کوو چې مو ته د ایجنډا واضح شي چې د مو څل نه پرېږدي. د مو ملک چې کم دی درې سال ور کوم نه چې غو ملکونه مو غار چې یو ډل کوټې نه دی مول تیر نه وبسل بوټي دی مو وال پټي دی مو خراب کل وغزونی دی مو وال ولې وبسي. اوس مو په دا پته نه پیګو چې د مو چا نه غوښته وکړو چې په پرو دای دی مو ویر شو ته وی چې توشه و نه خل خانات کیږي. دغه په وجود مو کس وچا غ شي نه دی مرا وندي ویل اخر مو خو د بل ملک نوی چې زه زهنی بیمار شم، زه زړه بیمار يم، زه مایدا بیمار يم، سلا چې زه سوچنه کوم د بجړ غم دی سره غرته وی چې تنه کوي مخ کیږي نه چاته و جوړو. زه خو په خپل خوا خنه مرو ته حکومت بوته و چې ته وزه د الوکنه الوکا پرېګدا به حالي غوړو دې تیرو تک غوړو او پوره چې کوم حاکم دی اغا غوړو راشن وسره د هر شي و د شنو خطيب بنیاد باندې چې مولا دی دے خغم یلوشی
بخت من شاف ریدایم چونکه موږ چې کوم روزګار متاثرو ډیره سخت ایم لیدل یی څلور غنټو مسافتم په شپړس او په دوی غنټه کې تو اکړای دی د غرونو په لارو باندې راغلی یو چونکه ترانسپورت نه و. ز خپل هغه قافلې کې یو وګړای وم، خپل کډوالو سره وم او ما جړل مولا دردونه مقصدل د غره په سر کې نه سلام خپل کور کتل مولا جړل راتلله مو سړو کې بچایو مو په ولي باندې سحر زنانه و ما خپل هستر ګلیدونکو هلل یم مشوم اخرنه وګرځیدل په کډ کې راخسته و هغه وګرځیدو مال ته مرشل مو کې جنازه وکړل خاخن کړل د ز خپل هستر ګلیدونکو هلل یم.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم د یو اس ام اس پیغام للارې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیر ګل په ورځ د تیراکو کې خېلو کډوالو سره په خپل دفتر خیبر هاوس پیښور کې لیدلی او د دغو خلکو د بهاله ادارې پی ډی می چارواکي هم راغوختي وو او موږ پرې سلا مشوره روانه ده چې د دوی غوښتنې زر ومنل شي. یو اندازې مطابق د تیراکو کې خیلونه په 2014 کې څه باندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره په کچه کورونو کې دېره شوي او د دوی په وینا د کډوالو د رجسټریشن د حق او نورو مرستونه محروم دي. د تیراکو کې خېلو راشګال دره افغان پولیس سره لګېدلې او د ګڼو ځنګلونو نه ډکه غریزه سیمه ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو ډلو پر ضد په 2018 کې د خیبر څلور په نوم عملیات وکړل او دغه سیمه یې پاکه ګرځولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال راډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا له مومند څخه کارخانو ته کاڼي اوړونکو گاډیو والا ویلي چې دوی د حکومت لخوا د کم وزن کاڼو وړلو فیصلې منلو ته تیار نه دي. دوی وایي چې که وزن کم اوړي نو مزدوري نه کیږي او بیا به گاډی دروي. د سیمې انتظامی د جولای پر 18 شاوخوا 300 زیات کاڼي وړونکو گاډی ودرول او ورته ویل چې تر 60 ټنو زیات درانه کاڼي د وړلو اجازه نه لري. دوی وایي که حکومت تدوی غوښتنه ونه منله نو احتجاج به کوي. چارواکي وایي دا فیصله ځکه کړې چې د درنو ګاډو له وجې سړکونه خرابېږي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور معلومات راکوي.
په بره مومند کې د څلور ورځو راهیسې ولاړ د کارنو ډک ګاډي کارخانو ته ورسول شو. دغه ګاډي د مومند انتظامی ودرولی او ورته ویل چې دوی د 60 ټنونو نه زیات وزن د مومند په سړک یو نسی. د حکومت لخوا دغه ګاډي په 18 جولای ودرول شو چې شمیر د 300 زیات دغه ګاډو والا په باروخیلو کې یو غونډه وه او دوی ویل چې له ټولو زیات تکلیف ورته د انتظامی لخوا جوړ شوی. شاه حسین د ملاګورو خیبر ضلع اوسیدونکو ډرایور دی او د
نم پولیټیکل مزدورۍ ته پریدی نم یو ځای کې پری کلم خاصدار ودرې کله حکومت ټولم ودرې
وای
مراځي وای دا بار کہانی مراوړی او د مونږ بل علاج نشته چې دا نه
نو بیا څنګه وای چې کہانی کم راوړی زیات راوړی کولې مراوړی سو
وای کم وزن راوړی او چې مونږ کم وزن راوړو نو مونږ به څه کوو. دا اوس مونږ ولاړیو کنه یو پیر دوه ماته شوې یاره مونږ په قربانۍ کې بالکل شاک دی چې و بیا نو کو پیسې را سره نه دا مزدوریا چې دا مونږ ودرېږي مونږ به څه کوو. شپږ ورځې کې ما دوه پیرې کولای شوې. تنخواه مې 15,000 ده او بچیم شپږ ودی نو ته ویه زه به په 15,000 کې څه وکړم.
تاج بوستان نومې د پنډیالی محمد یو بل ډرایور وویل چې څو ورځې وړاندې د ګاډي ټیرونه شلېدلي نوې ټیرونه یې په 1,00,000 روپۍ ولګول او چې مزدوري ته راووت نو د محمد انتظامی ورته لارې بندې کړې. دول چې حکومت ته باید د ګاډو د وزن د کمولو د فیصلې نه وړاندې د دوی د اتحادیې سره سلا هم وکړي.
زه چې د اختر له روز سره وتم زه 3,50,000 روپۍ زما لارې باقیدار روانه ده. په ولې په دې وجه روانه ده چې وروره ارزه کې زه په زه ودرېږم 4-5 ورځې لارې ودرېږي. تیرونه په 1,00,000 روپۍ جوړه دغه تیرونه بیا را ډسوالي دي. دا موږ د کمې لپاره کوو. کور کې واړه واړه بچي دي. 3,000 روپۍ ټریپ دی چې موږ ټریپ ونه کړو په هفته کې به مخکې موږ 3 ټریپ کول او اوس موږ په میاشت کې 3 ټریپ ونه شو کولی.
لارے
وزن دے وہ لارے مزدوری نہ منگا پکے وسرا اڑو 30 ٹن 45 ٹن دے پورے منگا اڑو.
دا محمد دا ماربل ٹرانسپورٹ یونین یا د ګاډو د اتحادیه مشر سیول خان وای چې دوی انتظامی سره خبرې اترې کوي خو سمون نه خوري او که د دوی د ګاډو د وزن فیصله انتظامی په خپل خوخه په دوی په زور منله نو دوی به ګاډي ودروي او احتجاجونه به شروع کوي.
او مونږ او دوی له سیرا دا کم وزن تاسو وی وینو دا وزن دلته نه چلیږي کار پنه چلیږي مطلب دا لري چې دا نه کېدو کار دی خو هغه راسه تاریخ دوا بدل کړل خو مطلب دا لري چې خبرې ته ازمن غوا کې نه خوستو
ګاډي څه کوي دا خو چې دا د سوالاړې نو به څه کوي
نو زمنګا دا ویلې زمنګا ته حال و نو ځي کنه او مونږ سره خبره باندې دا حکومت یې ګرینی شي مونږ سره په یونین کې تړلې خل نور بنیر مردان دا ټول مونږ سره ټچ دي مونږ با وغه به یو کیګو مطلب دا لري چې په یو ځای به خامخار ورونه بم بندو خپل احتجاج بم کو.
دغه ډرایوران پرون بیا د قامې سیملې د غړي ساجد مومن سره هم ملاو شو او دوی ته خپل غوښتنې وړاندې کړې وي. نو بیا مې د ساجد محمد سره هم خبرې وکړې.
دلته زما اوس ڈی سی صاحب سره خبرې وشوې او کمانډر صاحب سره خبرې وشوې خو مین سی سی کما دې چې کم کاڼې د ګاډي نه ډېر انتهایی بار راوتې پکار رچې فکس هغه رنگی دغه کوي گاڑی کی راوړي څنګه روډ کې کومه ده هغه مرسته خرابېږي
ولاړو گاڑو ته اجازه خو ملاو شوی چې ورکه پراته کانی کارخانو ته ورسوي خو په مومند کې بیا د 1500 نه زیات ټرکونه دي چې کانی وړي نو د زیات وزن او یا کم وزن وړلو فیصله لا هم نه ده شوی او ساجد محمد وویل چې ممکن ده په دغه فیصله کې هم د گاډ والا خوښه شامل وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، غلنه.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې حکومت د سکھ مذهب پلویانو ته 200 کاله پخوانی ګردواره د 3 او 1 کالو د اوږدې مودې وروسته بیرته سپارلی، ځکه چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان حکومت یاد شوی ګردواره په خپل کنټرول کې اخیسته او په هغې کې د جینکو سکول پرانیستی و. د دې څخه مخکې د بلوچستان حکومت فبروري په میاشت کې په ژوب کې 200 کاله پخوانی مندر هندوانو ته پلاس ورکړی و. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر مسجد روډ باندې سری ګورو سنگ سبھا ګوردواره کې د عبادت کولو ژغ دی، کوم چې د 3 او 1 کالو وروسته په خپل زړه حالت کې بیرته وسکان ته سپارل شوی ده. د سکانو دغه مشهور عبادتګاه 200 کاله زړه، کوم چې په کال 1915 کې په زلزله کې نړېدلې او بیرته په کال 1916 کې جوړه شوې وه. خو د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله زیاتره سکان د کوټ څخه هندوستان ته کډه شوي وو، نو د هغه وروسته دلته حکومت د انجن پارا سکول پرانستی وو او بیا دغه ودانی و میکمه او کاب ته پلاس ورکړی وه. په دې ترڅ کې په صوبه کې د لژکیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار دنیش کمار وایي چې 3 او 1 کاله له مخه، یعنې په 1920 کې دا ګوردواره مترکه املاکي شامل کړل شوې وه، ځکه چې دلته هغه وخت په زیات شمېر کې سکان او هندوان اوسېدل.
73 سال کې 1947
میں دنیش کمار وایي چې نن هم د کوټې د زیاتره سړکانو نومونه د سکانو په نامه دي، لکه ګوردت سنگ سړک، نتا سنگ سٹریٹ او نور داسی. هم دا وجه وه چې د دوی عبادت ځایونه حکومت د اوقاف و محکمې ته سپارلي وو. هغه وخت یې په زیاتره عبادت ځایو کې سکولونه جوړ کړي وو. د بلوچستان د حکومت سلاحکار زیاته کړه چې د کوټ ښار په منځ کې دغه ګوردواره پر 4000 فوټه باندې ولاړه ده او په اوس مهال کې د دې د مځکې قیمت و عربو ته رسېدلی دی. لیکن حکومت دغه مځکې نه یوازې حفاظت کړی، بلکې اوس یې وه لژکیو ته سپارلې ده. د نوموړي په وینا چې په افوا ګرلز سکول یا ښوونځي کې چې کوم انجونو زده کړې کولې، هغه و شاوخوا نورو ښوونځیو ته لېږدولې دي، چې موخه یې د سکول په ګردواره کې د بدلون څخه د انجونو و تعلیم ته څه زیان نه ورسیږي. هغه زیاته کړه چې ګردواره بیرته وسکان ته د ورکولو څخه نه یوازې د بلوچستان، بلکې په نړۍ کې د پاکستان لپاره هم ګټور ثابت شوی دی، ځکه چې د دې څخه به و نړۍ ته دا پیغام ورکول سي چې په پاکستان کې د لژکیو حقوق زیات محفوظ دي او خلک د لژکیو زیات خیال ساتي. بلې خوا ته د لژکیو له لوري د حکومت و دې ګام ته هرکلی سوی دی. په دې اړه د سوی څخه د عبادت لپاره راغلی سنتوش کمار راته وویل چې دغه کار د دوی لپاره یوه لویه تحفه ده. سنتوش کمار وایي چې په بلوچستان ایالت کې د لژکیو لپاره د عبادت ځایو بیرته خلاصون د دوی لویه غوښتنه وه. د دې مقصد لپاره په هایکورټ او سپریم کورټ کې هم دوی درخواستونه ورکړي وو. دغه وروسته سپریم کورټ د لژکیو په اړه د شعیب سډل په مشتابه کې یو کمیشن جوړ کړی، چا چې امر کړی وو چې لژکیو ته دي د دوی خپل عبادت ځایونه ورکول سي. د نوموړي په وینا چې په کوټ کې دا وخت هم د 2000 څخه زیات سکان استوګن دي. د دې ترڅنګ په ډیره بوکټي، اوست احمد او نورو پښتون میشتو سیمو کې هم سکان وسیږي، د کوم له امله چې دوی د عبادت ځایو د کمی سره مخامخ وو. په دې اړه په ګردواره کې په عبادت بوخت یو بل کس سنجی کمار پندوانی راته وویل چې لومړی په کوټه کې د دوی لپاره یوه ګردواره هم نه وه. د دې تر څنګ چې د بهر څخه کم میلمانه راتلل نو د دې سره د هغو د اصولو ځای هم نه و.
پہلے ہمارے پاس شہر کے اندر گردوارہ
سنجی کمار وای زمر مشرانو چې کوم د یاد سیوی گردوارے تاریخ را شو دلې دی نو داغه صدا څرګند ده چې داغه گردوارہ 240 کال زړه ده. نو ځکه په بلوچستان کې د استوګنو سکھانو او اندوان لپاره د دې گردوارے اهمیت ډیر زیات دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت هم د لسو څخه بیا تر 45 پورې داسې گردوارے وجود لري چې هغه د پاکستان د جوړېدو وروسته حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي یا خلکو ورباندې قبضه کړې وه. د دې څخه له مخه د روان کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان حکومت 200 کاله زوړ مندر په ژوب کې ویندو لژکیو ته سپارلی وو. دغه وروسته و سکانو ته اوس په کوټه کې یاد سوې گردواره سپارل سوې ده. خو د بلوچستان د اعلی وزیر د سلاحکار دنیش کمار په وینا چې په راتلونکي وختو کې به ځینې نور عبادت ځایونه هم و لژکۍ ته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره حکومت په کلیزه بودیجه کې یو ځانګړی رقم هم ټاکلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د پیښې دوو عیني شاهدانو له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی. په ګواهانو کې یو په زوره د بیان لیکلو او بل د بیان په اړه د هیڅ معلوماتو نه لرلو ویلي دي. خو بیا د نقیب مسید وکیل وایي داسې ښکاري چې عیني شاهدان د امنیتي ستونزو او ژوند ته د خطر له وجې له بیانونو په شا شوي دي. د وکیل په خبره د نقیب د پیښې راتلونکې اورېدنه به د جولای پر 28 د کراچۍ په عدالت کې کیږي. بلخوا د نقیب کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لور.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید وکیل وایي د نقیب د وژنې د پیښې دوه مهم ګواهان په تراګرۍ ست عدالت کې د اورېدنې پر مهال له خپلو وروستیو بیانونو په شا شوي دي. وکیل صلاح الدین د جولای په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دوی له عدالته غوښتنه کړې وه چې ګواهانو ته دې تحفظ ورکړي، خو پر دې خبره د عمل نه کېدو له وجې ښایي چې دواړه ګواهان رانا آصف او شهزاده جهانگیر له خپلو وروستیو بیانونو انکار کړی دی.
د دې پیښې یو عیني شاهد او سب انسپکټر رانا آصف ویلي وو چې په عباس ټاون چوکۍ کې یې د نقیب او د هغه ملګري لیدلي وو. په عین وخت کې هغوی بل پولیس سټېشن ته وړل شوي وو. زموږ کیس هم دا دی چې نقیب دې لومړی په عباس ټاون چوکۍ کې ساتلی وو، بیا یې دوه تنه پکې سبزي منډۍ ته د وړلو وروسته بېرته راوستي وو او نقیب یې بل ځای ته بوتلی وو. بل عیني شاهد شهزاده جهانگیر په خپل لومړي بیان کې ویلي وو چې زما په مخ کې یې نقیب او نور کسان راوستل او بیا راونوار او نور پولیس چارواکي راغلل، نقیب دی اوجل او بیا یې دا یو پولیس مقابله وبلله. اوس جهانگیر وایي زمانه په زور بیان اخیستل شوی او رانا آصف وایي چې ماته خو د دې پیښې او د بیان هیڅ معلومات نشته.
د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14 د دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه په یو جالي پولیس مقابله کې پر دې تور وشل شوی وو چې وسلوالو سره اړه لري، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ. وکیل صلاح الدین زیاتوي چې د جولای په 28 بعد کراچۍ په عدالت کې د نقیب د پیښې بیا اورېدنه کیږي.
د نقیب د پلار تر مړینې وروسته د هغه ورور دا مقدمه پر مخ وړي. په 28 جولای د اورېدنې پر مهال به یوازې پاتې ګواهان راځي. اوس هم د ډیرو کسانو او د نقیب د ملګرو بیانونه اخیستل شوي او هیله ده چې له عدالته به انصاف ترلاسه شي.
د نقیب الله مسید د بشرې وروستو د بشري حقونو فعالانو په ګډون ګڼو خلکو احتجاج وکړ او وروسته بیا سپریم کورټ د دې پیښې اسخود نوټس اغستو سره دغې وخت د کراچۍ د پولیسو مشر راو انور له خپلې دندې لرې کړ. د نقیب الله مسید پلار محمد خان د راو انور پر ضد مقدمه درج کړې وه. د نقیب مسید یو خپل عطا مسید وایي ځینو خلکو د روغې لپاره د دوی د رضا کولو هڅه کړې وه خو دوی ونه منله او اوس هم د نقیب کورنۍ د انصاف په تمه ده. نوموړی زیاتوي داسې ګنګوسې وي چې د نقیب پلار د تورنو کسانو نه پیسې یا کور اغستې، خو دا خبرې بې بنیاده دي.
نه 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 نه، دا ول ورته ویلي چې یو رب عرب روپۍ چې په یوه او کترې وې
ځینې باندې را کوي نو زه نه الم جوان ته چې هغه پیسې وختې جوانانو بار بار دوی چې مونږ یاریږو هغه دغه د مونږ تاسو به د اوسه پورې به تاسو مونږ ساتئ که نه
په اسلام آباد کې وکیل لایک خان سواتی وایي پلټنو نقیب الله مسید بے گناہ ثابت کړی دی نو باید تورنو کسانو ته زر تر سره سزا ورکړل شي.
ویڈیو موجود تھے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ 450 نہ زیاد کسان وجلی وہ اگے باوجود دے چلے کوچ کی لاپتہ ہو اصل چے نا یعنی عدالت نہ پوچھ سوچ کے دے مان دی کیس جوڑ شو نو دے ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ نے ایگزٹ کے چاوڑیو جو سپریم کورٹ کے موجود ما ساکم نثار وے کہ بھئی دا چا سرا دنا دلو دے اگے کیس فیصلہ ہونا شو اگے نہ پس دا خلق بہو منکری غریب پختون دے اغیر سر چیزانا اور عام کس دے نو اغیر پارا چیزانا داخل کولی و گوائی را گئی اپل دان مڑ کی
پر پخانی پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسید د وژنې مقدمه د کراچۍ په عدالت کې روانه ده. راو انوار د 2013 کال په جولای کې په ضمانت خوشې شو. سپریم کورټ د نقیب د پیښې د پلټنو لپاره ګډ تحقیقاتي ټیم هم جوړ کړی. د 2013 کال په دسمبر کې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنو د کنټرول ادارې راو انوار هم د بشري حقوقو د سرغړونکو په تور لیست کې شامل کړی وو. راو انوار په یو ویډیو کې په ځان لګیدلې تورونو ردولو سره ویلي وو که پر ده له کومې جرایم پیشه ډلې سره د اړیکې تور وي نو باید د مرګ سزا ورته ورکړل شي او که داسې نه وي نو امریکا دې بخښنه وغواړي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په سوات امینګوره کې د کورونا ټول بند له وجې متاثره د سکول یو استاد په لارو کوڅو کې په ماشومانو مټر خرڅوي. دغه استاد وایي چې کورنۍ یې لویه ده او نشي کولی چې چاته لاس ونیسي نو ځکه محنت مستوري کوي. د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادي وینا ده چې د شخصي تعلیمي ادارو بندیز له وجې تر 25,000 پورې استادان بیروزګاری سره مخامخ شوي دي. زیاتره پکې اوس په مختلفو ځایونو کې محنت مستوري کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په دې ټیم کې حالات داسې راغلي دي چې هغه سکولونه بندي، مدارس بندي، ټیچنګ فیلډ زموږ نه پاتې شو نو مجبورن مټرو ته راووتو.
د سوات منګورې سوارلسم پاس اوسیدونکی شپږ دېرش کلن حیدر زمان وایي چې د تیرو نهو کالو راسې د منګورې په یو شخصي تعلیمي ادارې کې د مرستیال پرنسپل په حیث کار کوو. د کورونا وایرس له وجې حکومت تعلیمي ادارې بند کړې چې ورسره سکول ورته تنخواه ورکول هم بند کړه. د بیروزګارۍ سره مخ شو نو د مجبورۍ په حالت کې په لارو کوڅو کې په تال کې پاخه مټر خرڅول شروع کړل.
مزید چې کوم دې درې میاشتې پوره شولې ا درې میاشتې پس حکومت نور هم ټین ایکسټینډ کو نو شاته خو په ما بس د کور خرچه ده. زه د کور یو ذمہوار فرد یم نو د کرانې والا قرضه را پسې راغله نو هغه چې کوم دې سوال جواب ورته وکړل واته و چې را نور مزید ستا قرضه پتا باندې لوټ سی واکېږي. په دې مټرو په تال باندې مجبور شو ادم را واغستو خو په دې زه فخر کوم جی چې زه چاته لاس نه نیسم د چانه سوال نه کوم غلا نه کوم جی خپل محنت کوم په خپل محنت او مزدوري باندې او خلک وای په محنت کې چې کوم دینو وای د محنت میو خوګی.
حیدر زمان استاد وایي چې روزانه سحر 8 بجو نواله تر ماسپخین 2 بجو پورې د منګوري په کوسو کې ګرځي. 2 نواخله تر 300 روپو پورې مزدوري کیږي. د کور د ماشومانو د خوراک خرچه قدرې پوره کیږي خو بیا هم دومره خده چې چاته لاس نه نسی.
زما 15 تنه بچی دي جی او دا چې څنګه د ورځې مزدوري وکم پاغي چې کم بچت خدای پاک راکړي جو گزاره پوره کیږي نه جی. چرته کې اور شوپړ پاخه کړي بل اور چرته مټر پاخه کړي کله سبزی راوړي وي نو په دغه طریقه باندې بس هغه زندگی د تیروي مو وای چې بس طریقه شرمی غونو د شرم نه روزان لګړ کړي دي.
په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پی اس ایم ای صدر احمد شاه وای چې دا وخت په ټوله ضلعه کې 1200 وړې لوی شخصي تعلیمي ادارې بندي دي چې ترې 3000 نه تر 1500 زرو پورې استادان د بیروزګاری سره مخ دي. دوی په وینا زیاتره تعلیمي ادارې د ماشومانو په پیسونو چلیږي او د سکولونو بندیز لوجي پیسونه نه ملويږي ځکه تعلیمي ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي.
په سلو کې دوه سکولونه هغه دي چې هغه ډېرې مالداري ادارې دي هغه ته تاسو ویلی شئ چې هغه زیاتې کوي چې خپل سټاف لا هغه سیلري او هغه د هغو سره هیلپ نه کوي ځکه چې سټاف خوشحاله وي نان ټیچنګ سټاف چې کم دی زموږ سپورټنګ سټاف هغه خوشحاله وي نو اداره په خپله طریقې کوي خو چې ادارې ته پیسونه نه راځي د دې واحد انکم سورس چې دی دغه د پیرنټس دغه پیسونه دي او په دې باندې چلیږي نو چې هغه نه راځي نو دې بیا مجبوري ده چې هغه هغه نشي پې کولی.
د پاکستان حکومت د مارچ له میاشتې په ټول ملک کې د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندي کړي په دا اړه شخصي تعلیمي ادارو سختې نیوکې کړي. په دې وروستو کې حکومت د ستمبر 15 نیټې نه تعلیمي ادارې پرانستو اعلان کړی ولی شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې د اګست 6 نیټې نه سکولونو پرانستو فیصله کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د هدایتو له مخې د لوی اختر لپاره د قربانۍ سرمنی به دا ځل یوازې هغو تنظیمونو او دینی مدرسې راغونډوي چې له حکومت سره رجسټر وي او چاته به هم اجازه نه وي چې په لارو کوڅو کې کیمپونه ولګوي او یا کور په کور وګرځي او سرمنی راټول کړي. بلخوا د رجسټر تنظیمونو چارواکي وایي د سرمنې پیسې دوی د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او دغه شان د خیر ښېګڼې پر نورو پروژو لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې سیکرټري اکرام الله خان د راتلونکي لوی اختر وړاندې دغه هدایت جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې هغه غیر سرکاري، مذهبي یا سیاسي تنظیمونه کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي او یا په دوی بندیز وي نو دوی ته به اجازه نه وي چې په څه ډول هم د قربانې شوي سارو سرمنې راټولې کړي او نه بچاته په لارو او چوکونو کې د سرمنو راټولولو لپاره د کیمپونو لګولو اعلامیې تر مخه چې کوم رجسټرډ تنظیمونه، مدرسې، ادارې یا کسان سرمنې د راټولولو وروستو د یو ځای نه بل ځای ته وړي یا خرڅوي نو ضرور ده چې دوی سره د حکومت لخوا اجازت نامه، خپل شناختی کارډ او د تنظیم کارډ موجود وي. د پاکستان په لویو وړو خارونو کې هر کال د خیر ښېګڼې په نیت سرمنې راټولونکي د مذهبي ګوند تنظیم الخدمت د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص وایي چې دوی هر کال د حکومت اجازت ورستو د خیر ښېګڼې کار لپاره سرمنې راټولوي.
موږ هر کال د دې نو سیر اخلو حکومت نه د دې پر په هر ډیسټریکټ کې کوم کې کوم کمپین چلیږي دا غي باقاعده یو نو سیر اخلو اجازه نامه اخلو نو دا صرف کلکشن نه دی بلکې د دې په بیک باندې د دې موږ پورا رپورټینګ کوو چې خا په دې فلاني خار کې دومره سرمنه جمع کې تاغي نه دومره ریکوري یا دومره پیسې تر نه هغه هغه پیسې په دې قیمت کې موږ سالانه په ډیزر کمیونټی کې استعمال کې د یتیمانو پروجیکټ ته یا د دې سره سره سټریټ چلډرن زوم د ایجوکیشن کې اوریر ملي پروجیکټ ته او د تلیفیمه د ماشومانو دغه فری افکار دغه د علاج او دغه د میډیکیشن پروجیکټ دی.
په پیښور کې خبريال او تجزیه‌کار شم شاهد مشال لیډو ته وایي وایي حکومت د داسې تنظیمونو یا خلقو مخنیوي وکړي کوم چې د ناوړه مقاصد لپاره دغه پیسې کاروي.
زمما دا خیال چې دا قسمه اعلان نه په هر کال کې کیږي، په هر هفته کې کیږي. حکومت چرته په دې باندې عمل درآمد نه لري کړي، او دغه تنظیمونه چې ګوندي په دې کې عسکریت پسند تنظیمونه هم دي، پرکوارانه تنظیمونه هم دي. کوم ګورونو په پیښور کې دغه تنظیمونه غړ غړ مرکزونه دي، سرکاري خلک ټول لاړي. دا شنو دي ګرته پرون په دې کې زمما په هر باندې عمل درآمد ډیر مشکل
د پام وړ دا چې دین اوړانې پاکستان حکومت په بیلابیل وختونو کې په ځینې انتها پسند تنظیمونو د ډله ییز فسادونو یا ترهګرۍ په تور بندیزونه لګولي وو، چې پکې جیش محمد، لشکر جنگ وی، سپاه صحابه او تحریک طالبان پاکستان او نور دغه شان تنظیمونه شامل وو. او دوی په عام ورځو کې د چندو راغونډولن علاوه د لوی اختر ورستو د پاکستان په غټو وړو خارونو کې غړیا سرمنې راټولول باندې هم حکومت بندیزونه لګولي وو. په دسمبر 2014 کې پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورستو په ځینې وسلوالو تنظیمونو د پاکستان حکومت لخوا د بندیزونو لګیدو ورستو د دوی بینک اکاونټونه هم بند کړل شوي وو. بلخوا د ناقانونه پیسو د سارنې نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د 2018 جون میاشت کې پاکستان خړ لیست ته اچولی وو، او د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړی. ولې د جون په 15مه د چین سرخار بیجنګ کې د اف اے ٹی ایف غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان بلا پخړ لیست کې وي، ځکه چې د دوی په وینا پاکستان د هیواد دننه د وسلوالو تنظیمونو لشکر طیبه او جیش محمد ته د پنګو رسېدو مخنیوي کې ناکامه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوښتونکو، د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیتي سرتیرو په جلال آباد ښار او خوګیانو ولسوالۍ کې نه تنه د دولت وسوال مخالفین نیولې دي. دوی داوه وکړه چې څلور تنه د داعش خاري شبکې غړي دي او پاتې وسوال طالبان دي. وسوالو طالبانو د دې گرفتاریو په اړه لاس نه دی ویلي. نور تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار سرپرست ولی تمیم عارف مومند د جولای په 28 نیټه نیولې کسان د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنوالو ته وښودل. پر دې مهال نوموړي داوه وکړه چې په گرفتارو کسانو کې څلور تنه د داعش خاري شبکې غړي دي او پاتې کسان وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل
په جلال آباد ښار او خوګیانو ولسوالیو کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نه تنه مخالفین نیول شوي دي، چې په دغه مخالفینو کې طالبان او د داعش د جلال آباد د ښار خاري شبکه موجوده ده. په دغه خاري شبکه کې څلور تنه داعش مخالفین چې د سلو او مخابرو سره نیول شوی دي.
طالبانو د دغه گرفتاریو په اړه له رسنیو ته څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د ننګرهار ځینو اوسیدونکو اندېښنې ښوولې دي چې د ولایت په هغو سیمو کې چې پخوا پکې داعش وسلوال فعال ول، اوس پکې طالبانو فعالیت پیل کړی دی. خو مومند وایي چې د خلکو اندېښنو ته په کتو یې په هغو سیمو کې عملیات پیل کړی دي.
هغه اندېښنې چې د ولسونو سره شته دی چې د دښمن تحرکات په مختلفو ولسوالیو کې لکه نازیان، شیرزاد، خوګیانو، نو په دغه ولسوالیو کې بل مقابل د دښمن ته د ځوابي په خاطر باندې هم امنیتي ځواکونه آماده دي ځواب ورکوي. نن عملا خوګیانو ولسوالۍ کې هغه ځینې چې د تهدید لاندې وو دښمن خپل تحرکات کول او کوشش یې کولو چې د امنیتي ځواکونو په پوستو باندې حملې تر سره کړي، بیرته ځوابیا عملیات پیل شول.
په 2015 میلادي کال د ننګرهار د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیت پیل کړ چې پر ضد افغان ملي امنیتي ځواکونو سوزلي عملیات وکړل. په 2019 میلادي کال د ننګرهار چارواکو وویل سیمه یې د داعش له وسلوالو پاکه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
Thank you.